سلسله مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. روانه خبري غړی کې په کراچۍ کې د هغې مظاهري حال درکو چې پکې د سند صوبای حکومت د بلوس چکجهته کمیټې مخکښ سیمین الدین بلوس په درې ایم پی او کې گرفتار کړي او زندان ته لیږلي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې د قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او کورمې پاړه دي هغه راسره هم شته. خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی. د سند صوبای حکومت د بلوس یکجهته کمیټه مخکښ سیمین الدین بلوس په درې ایم پی او کې زندان تاسو ولیدا. په بنو کې د پوسټ پر دزو د ولسی وګړي تر وجل کېدو ورشتو خلکو احتجاجي مظاهره کړي. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د سند صوبای حکومت بلوس فعال سیمین الدین بلوس د درې ایم پی او لاري د یوې میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا. دا په داسې حال کې دا چې د مارچ په 13 د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټې فعال سیمین الدین بلوس ونیول او نن یې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړه. دا اوریدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو خو د عدالت نه بهر پولیسو هغه د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بیا ونیوله. د سند کورونو چارو محکمې د سند بلوسی د سیمین الدین بلوسی د یوې میاشتې لپاره د درې ایم پی او قانون لاندې د زندان ساتلو امر خپور کړی دی. بلخوا سیمین الدین بلوسی عدالت کې وړاندې کېدو پر مهال رسنو سره په خبرو کې وویل چې هغه قانون او آئین ته درناوی لري. هغې زیاته کړه چې د سند پولیسو هغه په یوه دروغجنه مقدمه کې ونیوله او اوس چې عدالت بری کړي د سند حکومت د درې ایم پی او امر لاندې بیرته ونیوله. د خیبر پختونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس ووژه. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال لیډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقاص نومي کس مخامخ ډزې وکړې او هغه یې وجلی دی.
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلی سروای کړ هر طرف نه حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خور اخیری شهید کو د یو شهید وینه او چې نوی د یوې سنه دردینه میرا نویر نوی وایګه مند میشته بل سنهاوی مطلب د دوی مشتره سکوي چې سکیم کومینا اواز نشو چتوي لازمی اوي جنزه او چتای.
بل خو یو امنیتی چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال لیلو تویل سرتیرو هغه په موټر سایکل سپور سړی سړی د کویش چې د ودریدو په غک سربیره هم هغه نو ودریدل. خو مظاهره چانو ویلی چې پوس په چک پوسونو اکثره لاري تړلی او خلک حیران دي چې په کوم سړک سفر کولای شي او په کوم نشي. د کورمې د وتیزو قام مشران وای په کوهاټ کې د شو مذاکرات پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي. یو مشر افضل خان ورغزی د مارچ په 13 تر هغو مذاکرات ورستو په یو ویډیو پیغام کې وویل چې پوځ ورسره داش منه هم کړی چې بندیان به خوشی کوي او بې کوره خلک به خپل سیمه متستنوي. خو نو موري زیاته کړه چې تر تحریری معاهده به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. تر اوسه ځایي انتظامی او پوسټ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ د مارچ 13 راهیسی په ګن او خو شاسیمو کې تر هغې وروستو پوځي عملیات پیل کړل چې پر دوی هلته بریدونه وشول. پوځ وایي د عملیاتو هدف یې سیمه له وسلوالو پاکول دي. د امریکې د نړیوالو رسنو ادارې یو ایس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوي بودیجی یوه برخه به آزادې اروپا راډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزادې اروپا راډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده. د مارچ په 13 نېټه په شوې د اقدام سره به آزاده اروپا راډیو څه د پاسه 1.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. یو ایس ای جی ایم چې په عدالت کې جمع کړي لیک کې ویلي چې د مارچ تر 26 پورې به د پیسو د ورکړې لپاره په سمدستي ډول اداري اقدامات ترسره کړي او آزاد اروپا راډیو ته به د روانې میاشتې تر اخره دا پیسې ورسیږي. مشال ریډیو د آزاد اروپا راډیو برخه ده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وي. ګریګری کوراسی نن د مارچ په 15مه د روس سرکاري خبري اجانس تاس ته وویل مونږ د هر څه په اړه خبرې وکړې، دا سخت خبرې اترې وي، اسانه نه وي، خو زمونږ او امریکایانو لپاره خو راګټوري وي. نو موړی وای په ډیرو ستونزو خبرې وشوې. د روس پخوانی اوږدمهاله د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګری کوراسین له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې د اوکراین په سر د امریکای او روس خبرې به جاری وي او د په خبره ملګری ملتونه او نور هیوادونه به هم په دې کې شامل وي. د روس د مذاکراتي ډلې غړي لخوا دا څرګندونې په سعودي عرب کې د اوکراین پر سر تر 12 ساعته خبرو وروسته مخې ته راغلي دي. په عین حال کې روس او اوکراینی ښار سومي باندې میزایلي برید کړی چې پکې د 23 ماشومانو په ګډون څه باندې 90 کسان جوبل شوي. او وروسته خبر د لوبو، د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې به د 15 شل اوریزه میچونو د لوبلړۍ په آخري میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما، او په دې خبری غړی کې به دا مهم مطالب هم وری. په کراچۍ کې د بلوچستان یکجهتۍ کمیټې د فعالانو احتجاجي مظاهره شوه او په دغه کې سیمه دین بلوچستان نیول شوه. په بنو کې د یو احتجاجي مظاهره پر مهال دا تور پورې شوی چې پوز یو ځای ځوان وجلې. په دغه اړه مظاهره شوی
کیم زلمای د آرمی ول په ګلیه سروای کو هر تر خپل حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه او چنوي وایغه من د میش ته بل سنهاوي.
په پیښور کې سړنکار فدا محمد دل وای چې طالبان نن سبا ځان سره هغه کسان نوکران کوي چې د میاشتې پیسې ورکي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپۍ ماهانه تنخواه ورکړي، یو موټر سایکل هم ورکړي، یو ټوپک هم ورکړي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور وردو او د سر راپور تاسو پام راګرځوم. تر بلوچستان ورستو پولیسو په سند صوبه کې هم د بلوچ مظاهره چانو نیول پیل کړی دي. پرون په کراچۍ کې پولیسو د سیمه دین بلوچ په ګډون د بلوچ یکجهتۍ ګڼ هغه خزینه او نارینه غړي گرفتار کړل چې د لادرکه بلوچستانو د مندولو د خپل مشري ماهرنګ بلوچ د خلاصولو لپاره مظاهره کوله. حکومت پر هغوی د بې ثباتۍ جوړولو تور پورې کړی دی. خو د بشري حقوقو ګڼو نړیوالو ادارو شخصیتونو د هغو بلوچستانو نیول غندلی او هغوی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سند حکومت نن په 3MPO کې سیمه دین بلوچ گرفتار کړ او هغه زندان ته لیږلې. تفصیل نیاز لري.
د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولو په ضد پرون د مارچ په 24مه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتی کمیټې غړو او مدني فعالو د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کولو، خو پولیسو د پریس کلب ګیر چاپیره لاري په کنټینرو تړلې وي. د دوی مخې ونیوله او د بلوچ یکجهتی کمیټې فعال غړي سیمه دین بلوچ په ګډون ګڼ شمیر کسان یې ونیول. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی رفیق سنگور مشال ویډیو ته بیا وویل چې د دوی په پر امن مظاهره کوونکو پولیسو او ریاستی ادارو تشدد کړی او د سیمه دین بلوچ او د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په ګډون د دوی تر 15 سنه زیات خزینه او نارینه پولیسو نیولې دي.
پریس کلب کی ناکا بندی کی گئی، سارے راستے بند کروا دیے گئے.
د پریس کلب لارې تړلې شوې وې، ټولې لارې تړل شوې وې. بیا موږ پرمن احتجاج لروان، پولیسو پر موږ تشدد وکړو، ماشومان او پیغلې نجونې پر سړکونو سرتورې کړې، ګڼ شمیر یې ژوبل کړې دي. د سمې دین بلوچ په ګډون تر 15 زیات نجونې او نارینه دوی نیولې دي
او دیگر کو جو ہے گرفتار کیا.
بلخوا د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع ڈی آئی جی سید اسد رضا بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په ټول ښار کې د قانون دفاع 144 لګولې شوې ده. احتجاج کوونکو د قانون سرغړونه کړې ده، ځکه یې پولیسو پر ضد دا ګامونه اخیستي. بلخوا د کراچۍ اټلری میدان تانی پولیسو بیا د سیمه دین بلوچ عبدالوهاب بلوچ او نورو په ضد مقدمه درج کړې ده. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې د غړي په داسې حال کې نیول شوې چې بلوچ یک جهتی کمیټه د مارچ په څلور رښتمه په کوئټه کراچۍ د بلوچستان په غنو خارونو کې د خپل یادې کمیټه مشر ډاکټر مارنګ بلوچیو د نولو مرګلو د نیولو په ضد احتجاجي لاریونونه اعلان کړي وو. ډاکټر مارنګ بلوچ او یوش میر نور ملګری د مارچ په دویشتمه هغه مهال کوئټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې په سریاب سړک سره د دوو مړو لجستونو احتجاجي پرلت وهلې وو. دا هغه مړي وو چې د مارچ په یوویشتمه د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د مظاهره چیانو پولیسو ترمنځ انختی په مهال په ډزو کې وجلې شوي وو. بلوچ یووالی کمیټې هغه مهال تور پورې کړی وو چې پولیسو د دوی په پر امنه مظاهره چیانو ډزې کړي دي او د دوی درې کارکوونکي د پولیسو په ډزو وجلې شوي دي. خو د کوئټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په دویشتمه خپور شوي بیان کې بیا غدا تورونه رد کړي او داوای کړي وه چې د بلوچ یووالی کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دغه کسان وجلې شوي دي. د بلوچستان حکومت د مارچ په دویشتمه د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو په ضد په کوټه کې درې مقدمې درج کړې دي چې پکې د ترهرګرۍ ضد قانون او نورې مادې شامل دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال ډاکټر توصیف احمد خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د بلوچستان او سن حکومت او ریاستي ادارو دا چلن به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. نوموړي په وینا حکومت ته د مذاکراتو د لارې د بلوچ یک جهتی کمیټې غوښتنې ومني او ولست دې د هغوی حقونه ورکړي شي.
یہ دیکھیے یہ احتجاج پاکستان کا آئین اس کی ضمانت
دی. وای د پرامن احتجاج د پاکستان آئین د دې اجازه ورکوي. په خصو تشدد او دا چلند د ناکام حکومتونو کار دی. د دې ډیر بد اغیز په بلوچستان کې نور هم مخه ترازی. باید حکومت سمدستی نیولې شوی بلوچستان خوشی کړي او کدا سیونه کړي نو د حکومت د دې چلند لقبل با په بلوچستان کې حالت نور هم خراب.
بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے.
بلخوا دا بلوچستان نیشنل گن مشر اختر منگل د مارچ په څلور رښتمه پر ایکس اعلان کړی دی چې د مارنګ بلوچی سیمی دین بلوچی او د نورو بلوچانو د نیولو په ضد باندې د مارچ په پنځه رښتمه په ټول بلوچستان کې کار بندیز وی. د مارچ په شپږ رښتمه بعد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او د مارچ په اته رښتمه بعد د په مشرۍ د بلوچستان وټ څخه تر کوټي لانګ مارچ تر سره کوي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تنظیمونو او فعالانو د مارنګ بلوچی او رو بلوسانو نیول غندلی او د هغوی د سمدستی خوشی کولو غوښتنه کړی ده. د سولې نړیوالې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی پر ایکس لیکلی چې دوی د مارنګ بلوچ د نیولو له امله اندېښمن دي او مارنګ بلوچ د هغه میلیونو بېوسه خلکو ښځو او ماشومانو استازیتوب کوو چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. ملاله یوسفزئی وایي چې دا د هغې حق دی چې احتجاج وکړي او تر ټولو زیاتمنو خلکو لپاره غږ پورته کړي. ملاله یوسفزئی وایي چې زه د مارنګ بلوچ تر څنګ ولاړ یم. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه بیان کې ویلي چې د بلوچ حقونو فعالانو او د هغوی د ملاتړو نیول په کلکه غندي چې په کراچۍ کې د خپلو ملګرو سره د شوي ناوړي رویې په ضد سولهیز احتجاج کوو. کمیشن وایي نیولې شوي کسان چې پکې سیمي دین بلوچ او نور مدني فعالان شامل دي باید سمدستي خوشي شي او پرسن حکومت غږ کړي چې سولهیزه مظاهرو ته دي بې ځنډ اجازه ورکړي. د بشري حقونو د خوندیتوب د ساتنې نړیوال بنسټ فرنټ لاین ډیفندر په خپل بیان کې ویلي چې دوی د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوچ د نیولو په اړه اندېښنې تکراروي چې له ټایم نیکس میگزین لسلو غړو څخه دا په پاکستان کې نیول شوی. سازمان د پاکستان له حکومت د مارنګ بلوچ او نورو سولهیزو مظاهره چانو د سمدستي او غیر مشروطي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې په واشنگټن کې د سیاسي ازادي او د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان فریډم هاوس په خپل بیان کې د بشري حقوقو فعالې مارنګ بلوچ د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. بیان کې د بشري حقوقو د فعال بیربرګ زهري او د هغه د ورور د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د مارچ په شلمه له خپل کور څخه تښتولې شوی وو. سازمان غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چارواکي باید د بلوچ مظاهره چانو او بشري حقوقو فعالانو په ضد بل سخت دریځ پای ته ورسوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د مارچ په درشتمه خپل یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ فعالانو په ضد بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولې کېدو وروسته د بلوچستان په سر خار کوئټه او نورو سیمو کې د مارچ د دویشتمه راهسې احتجاجونه او کاربندیز روان دي چې د مارچ په څلور رښتمه هم په قلات خوزدار نوشکی اواران هب او نور سیمو کې کاربندیز او بازارونه او لوی سړکونه بندو. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د بنو خلکو په یو احتجاج کې د پاکستان له پوز غوښتنه کړې چې د چاوڼۍ ګیر چاپېره سړکونه دې پرانیزي او ولسی وګړي دې نه ځوروي. دوی دا غوښتنې پرون په هغه مظاهره کې وکړې چې د پوز په ډزو د یو ولسی وګړي تر وجل کېدو وروسته شوي. یو امنیتي چارواکي مشال لیډو ته ویلي چې وجل شوي تن پر خبرداري سربېره نه ودرېدلې، نو ځکه پرې سرتېرو ډزې وکړې. عمر وزیر یې نور تفصیل راکړي.
بنو کې ځایي خلکو پرون د مارچ په څلور ویشتمه وروسته لاغې احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا بنو چاوڼۍ مخې ته د فوز په ډزو یو ځوان ووژل شو. احتجاج د بنو پولیس لاین او فوزي چاوڼۍ مخې ته تر شپې ناوخته پورې روان و. د احتجاج مشرانو پریکړه وکړه چې نن وژل شوي ځوان جنازې پس به د بنو مشران سلا کړي راتلونکې تګلاره ټاکي. خو غوښتنو کې یې ویلي چې فوز دغلته څومره سړکونه تړلي خلاص تې کړي، گنی ولس به ورزی په زور یې خلاصوي. د بنو امن پاسون مشران عبدالصمد خان، ناصر بنگش، جمشید خان او غلام کی باز باندې جوړه مقدمه دی واپس واخلي. د مارچ سلوره مینا بنو فوزی چاوڼۍ په طرف تللی ټول سړکونه تړل شوي چې پرون هغه مهال دا پیښه وشوه چې امنیتي چارواکو په وینا په نښه شوی ځوان په موټر سایکل دغلته بند سړک باندې ورغلی، سرتیرو پی سی ٹی واہل او پن ادر دو سرائے پہ ڈزے کڑے. دا احتجاج یو گڈنوال سے دلی شاہ د غلطہ مشال ریڈیو تب ویل چ روزانہ زوانان پوینو لمبا ولیشی ٹول سڑکو نہ فوس تڑلی نو خلق چرتا ولاڑشی. دا انصاف تر مندل کے دو با احتجاج کڑی
دی بنو شار سے دکیم زلمائی دے آرمی ول پگلی سروائی ہر طرح اپنا حال کروتل. اللہ پاک دا شہید دی مش دی خور آخری شہید کو د یو شهید وینه اوچ نوی د یو سن ه دردین میرا نویر نوی وغه مند میشتا بل سن هاوی مطلب د میشترا سکاوی چې سکیم کومینا اووز نشو چتوی لازمی اوه جنوزه او چتای مزید میرا نرا ستړي پدا زخمیونه پدا شهیدونه ا دنیا کومینا کیم زی تور رسل او میجا غم خینه وای وغه ته جنا کای مزید د برداشت نه واردو د خبره.
د احتجاج او بلګډونوال او پښتون سټوډنټ فیډریشن بنوزه لمشر صمد خان وویل چې انصاف غواړي. د بدمنۍ د مخنیوي په نوم د غلطه چې څومره ګامونه پورته کیږي هم ولله ځورول کیږي.
خپله مبارزه میږ خپله جاري ستي چې د میش په خورې مند تیم د بدمنۍ لهر روغله ده. د میش په خورې چې تیم د وسایل لیډ کیږي میر ویل ک خپل جدوجه چې تیم د میش جاري ستي د مړه چې تیم شوا ده دغته میر انصاف سره سره میر دغه غوښتنه کوي چې تیم اهلکار په دومره ډاس کړه ده په دغه کاس مند ده لکه FIR وشي سره سره ده د جبري ریټایر یا شي د خلاف ته عدالتي کاروي یا وشي او ډیپارټمنټل کاروي دا وشي.
په بنو کې د فوز یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ سلواره مینا د غلطه چاوڼۍ مخې ته سړکونه تړل شوي. ریډ زون کې دغه کس په موټر سایکل راغلی چې سر تیرو پی آوازونه کړي وروسته یې په نښه کړي. نوموړي وویل چې خلک دې د غلطه تګ راتګ نه کړي، د چاوڼۍ په طرف تللي ټول سړکونه یې تړلي، نو چې لارې تړل شوي باید څوک هلته ولاړ نه شي. خو ځایي خلک وایي چې چاوڼۍ د ښار سره په څنګ ده، د غلطه ټولې لارې تړل شوي، د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. سو ټول سړکونه دې خلاص کړي، کني مشرانو پریکړه کړې چې ولس یې په خپله خلاصوي او فوز ځان خپله په چاوڼۍ کې دننه وژغوري. دا مولس شاهرا یا سړکونه دې نه تړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې د وتیزو قومي مشرانو له پوځي چارواکو سره مذاکراتو کې د روانو عملیاتو د ودرولو په اړه خبرې کړې دي. په جرګه کې شامل مشرانو ویلي چې حکومت ورسره منلي چې بندیان به خوشي کیږي. تر اوسه پوځي چارواکو ځایي انتظامي د هغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. حکومت د مارچ په 28 تر هغې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل چې په بګن کې پر امنیتي ځواکونو برید وشو. طارق اورکزی نور تفصیل روښانه کوي.
په کوهاټ کې امنیتی چارواکو سره د وتیزو قبیلې او نور سنی قومونو مشرانو پر سیمه روان پوځي عملیات د بندولو ترڅنګ پر خپل مطالبو او شخړو د حل لپاره جرګه شوه. د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی افضل خان اورکزی په خپل ویډیو پیغام کې پر 23 مارچ ویلي د ګلپورس ترشی مذاکراتو پس امنیتی چارواکو سره منلي چې شروع شوي پوځي عملیات به نور بندوي، بې کور شوي خلک بورته واپس کړي، څوک به نور نه گرفتاروي، قیدیان به رخلاصوي او پر بګند د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله بکبی او رکسی زیاتوی کڅو هم پوزی مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوی خو احتجاج به هله ختموی چې دوه ورځې پس پر منل شوی خبرو د امنیتی چارواکو سره تحریری معاہدہ وکړي
نو د ورځې کې به ان شاء الله معاہدې باندې خبرې کیږي چې څه هغه پروسس کیږي نو کون کیږي په کې دوه کډې مشتي کڅلوري کڅوري هغه به خبرې راوړي د تیګې به یو حکومت باندې کیږي مزاتور کون تھا تھا پھر کون سے تیر گوشی پر امن ہو سہیوگ اسلام کی سطح نے چوسا رہے تو تیر گوشی
پریوشتم ماچ حکومت د چرخیلو چت منتوریو ڈاٹ کمر او بگن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي د عملیاتو فیصله تر هغه حکومت وکړله چې په اوچت او منډوريو کې پر 18 فروری لټل سیمه د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو کا فیلات تر وسلوال برید لاندې راغله په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 9.5 سوه کورنۍ تر بې کوره کېدلو پس د ټل او منځني کورمې په لور وتلې دي د منډوريو کوسر علم او رگزی مشال لوډیو ته په 25 مارچ ویلي په عملیاتو کې د خلکو کورونه وران شوي پکار دا چې د هغه موعظه هم ورکړل شي او بل دا چې بکر شي خلکو واپسې دي زر ته زر وکړي
مو حکومت ته دا خوښ کو چې د څومره متاثرین دي د دوه زر تر زر به حلې وکړي زر تر زر د خپل کور ته واپس راولي خپل علاقہ دا بوده کی په او د سرا سرا د دوه خلکو ته څومره نقصانات شوې دي دغه د حکومت ازلا وکړي
په کورم کې د 2023 کال سپتمبر میاشتې هسه د تګرا تګلاري بندی په سیمه کې د لارې پر مسافرو د بریدونو او شسندلو ترمن د جګړو لوجه بنچی وی کڅو هم په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شسونی مشرانو ترمن د شوی امن معاهده لمخه لارې خلاصې دلو خو بګن او مندوریو کې د وتیزو قبلي خلک پر سړک لا دریو میاشتې د احتجاجي ناست لوجه لارې لا هم بند پراتی دي په پړچنار کې د شاخ دولت خېلو لای کوسین مشال لډیو توای دا د حکومت ذمہواری دا چې لارې محفوظ کړي خو بد بختانه تر اوسه دا سینه دي شوی
دی روډ بندې شو چې نا کپی مشکلاتې په ټولي کور مې عوام ته اگر چې دی دوران کې د کنوانو هم سلسله جری دی رچید وخت وخت خو د کور مې کوم ابدې تناسب دی هغه تناسب سره دی دا کنوانې د کور مې د عوام ضرورت نشي پر کوي او مشکلات کوم دی هغه کام نه دي شوی حکومت په کور دی چې روډ په مکمل تور باندې سیف کی او روډ خلاص کی
کور ما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو رهسه د ځمکو او داسې نور شخړښتا چور باندې سوواره خنډي جنگونه هم شبي په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو د تګ را تګلارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورزي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وي تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په یو بل راپور تر راغوم د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه د غونډې مشر نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د فاس سفارتي اړیکو لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی په دې موقع د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم موجود و په دې اړه تفصیل راشد خټک نور
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلای کړی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټر امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسه اړیکې ترنګلې دي پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغه پس د افغانستان په معاملې کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمائندګۍ زلمی خلیلزاد سورځ وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدی.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیانې وکړې، داسې لګېده چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سره کیسه ورانه شوه. وجو کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه، اوس ښه ورانه ده. سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فائنل ټکې نه شي کې چې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خدا لاری دی دی وقت پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خاری بدلے دیم تھی خدے وقت دا خاری و امریکی ڈائریکٹ تعلق کیا سر جڑول ابتدا کا دا اس رنگ آخری دا بہ راتوں کی ورز و ہفتوں کی اور اخوالی و خارش.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بیرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخه او همکاري سره په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، خو کله چې دوی وخت ورسېدل د نړیوالو د خوخي خلاف کورونه ډېر زیات تر سره کړل، چې په هغه کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوي یا د ښځو د کار کولو مخنیوي و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. تیر شپه د سوات په منګوره کې د خیر خیګړې یوې ادارې د تالیسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی و. هلته ډیرو خلکو په خپله خوښه پر اداکاره ډوله وینا وکړه، وینه ورکړه. د هغه کیمپ جوړونکي وایي چې دا وینې به هغو تالیسیمیا ناروغانو سره ډیره مرسته وکړي چې په لنډه لنډه وقفه کې وینې اخیستو ته ضرورت لري. په دې اړه نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې د وینې راټولولو کیمپ کې په یو وخت کې 3 بسترې لګېدلي چې پکې د سیمې خلک ضرورتمندو ته وینه ورکوي. د کیمپ تابع کوونکي د خیر خیګړې ټولنې مشر لونګین خان وایي چې ټول سوات کې 200 د تلسیمیا رزوران دي چې هر میاشت یو تن ته د یو بیګ وینې ضرورت وي. دغه رنګه د سیدو شریف لوی روغتون کې هم متاثر خلکو ته د وینې ضرورت وي، ځکه دوی دغه کیمپ جوړ کړی.
دا بلڈ کیمپ چې دا تلسیم ماشومان کم چې دا کینسر پیشنٹ بلڈ کینسر ہوتا دا وینا غوت لگی او ان شاء الله زمو توقع ده چې 100 پلس بیگ بمو ارنج کو. ضرورت خو ډیر زیات دی، ځکه چې هسپتال مین ملکن ڈویژن غټ هسپتال دی، نو کالام نوم خلق ملمان راضی، شانگلی نوم راضی، د بنیر نوم راضی، ملکن غټ یو هسپتال دی، نو بلڈ ډیر ضرورت دی. خو نن سبا آر بی سی سره بلڈ شارٹیج دی په دې روزه په میاشت کې. نو زموږ کم سوشل مرګري چې دی هغه خپل علاقو کې پاره شپه کې بلڈ کیمپ ارینج کوي او نن مونږ په نشاط چوک کې ارینج کړی دی.
د منګورې شکیل احمد چې کیمپ کې وینا ورکړه وایي چې د 1300 کلو راسي هر درې میاشتې وروسته وینا اتیه کوي. دی وایي د وینې ورکولو سره په صحتمند بنده څه خاص اثر نه وي. وینې ورکولو سره د ډیرو ضرورتمندو ژوند بچ کیږي.
زما جی 48 سال عمر دی او زه چې کلم وینا ورکړې دی نو ما ته اوچته داسې کمزوري نه ده فیل شوې او اوس په دې ایج کې راتم چرته نه ده فیل شوې. نو از نور خلکو ته هم دا وایم چې دا سې ک څوک دا وی یا شاته محسوس کیږي خو داسې ایز اٹ از خبره یی نه، ځکه چې درې میاشتې بعد دا وینا لیډي پرې بدن کې چې ختمیږي. نو که تاسو ورکې چاله او دا یو بل ژوند پہ بچي نو دا هوټ کاری خیر دی.
مینا اغستون کی د تریسی میں امرست کون کی ټولنې مشر ډاکټر رحمان علی ساحل وای چې دوی هر کال د روزې په میاشت کې منګوره کې داسې کیمپ لګوي او ګڼ شمیر خلق دوی ته وینه عطیه کوي د سره د ډیرو ضرورتمندو رنځورانو مرستې وشي.
هر کال پروژه کې د وینې کمی چې دی هغه زیاتیږي ځکه چې عموماً ورځې خلکو روزې او د وینې ورکولو په موډ کې نه ودی ربار بیا موږ رشپی زکه کوشش کو چې رشپی خلکو خلک مطلب خلکو روزه ماته کړی خوراکونه کړی داغه دروسته کز دی بلډ ورکی نو باغی باندې بیا را په ډونر باندې اس قسمه سری څه غلط اثر نشي بری واسه نو دی روزه موږ ما ستن کم کوشش کو او هر کال موږ بری سواد مارکیټ کې د بلډ کیمپ لګو درو ماشاءالله تاسو ری چینل په اوسات ته سوشل میډیا په اوسات سره موږ رسول رسول لګیو کمپین یو چلول او دا غیر رزلټ چې خلک راضی او خپل لوي د شیدا غټ ډټ کوي.
د وینې ترلاسه کولو په کیمپ کې وینه اتیا کوونکو ته د وینې ورکولو په اړه معلوماتي کتابچې هم ورکړې شوې او بیا وینه ورکولو لپاره ورته مرکزونه هم پندخه کېدل. کیمپ کې 500 نه زیات کسانو په یوش پکې وینه اتیا کړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز. د سند صوبایي حکومت بلوس فعال سیمې دین بلوس د درې ایم پی او لاري د یوې میاشتې لپاره زندان ته استولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 13 د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټې فعاله غړي سیمې دین بلوس ونیوله او نن یې یو ځای عدالت ته وړاندې کړه. د اوریدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس وواژه. د احتجاج یو ګډونوال سید علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقا سومي کس مخامخ ډزې کړي او هغه یې وجلی دی. د هغه په خبره خلک د احتجاج لارې د ولسي وګړو د وژنو ودرول غواړي. د کورمې د وتیزو کام مشران وایي په کواډ کې د شو مذاکراتو پر مهال ورته د پاکستاني پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي. یو مشر عبدالخان اورکزي د مارچ په 13 تر هغو مذاکراتو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پوځ ورسره دا ژمنه هم کړې چې بندیان به خوشي کړي. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوی بودیجې یو برخه به آزادې اروپا ریډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزادې اروپا ریډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړېده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوي اوربند په اړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وې. ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15 د روس سرکاري خبري ایجنسی تاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې، دا سختې خبرې اترې وې، اسانه نه وې. د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې بعد 15 اوریز د میچونو د لوبډلې په اخیری میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مرته وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو او د سر راپورته. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. هغې زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کارونه جنایت دی چې باید ودرېږي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام نو.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوې ویلي
فور 4 years the taliban have denied
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان جنود زده کړو حق غصب کړو. د انجنونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅ کله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جوني هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یغلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوې خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونی وای د زده کړو په برخه کې هلی ورستر بلې خاوري کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په خونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ور نه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنند
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاڑو چی ده حلکان پسی رزدکلو وکلو او پراتلونگی که ده خپلی طولین پا پرمختکی وندو باخلو اوس محل مونگ هاگا مرغوی تاورتا یو چی پا پنجرو که بندی کرلی شیوی وی هیلی ده مونگ لحلاتا و باسی
بندی اسی مامی خواهیم دوباره باسیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونی بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو یو بل راپور ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري نائب وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. تفصیل راشد خټک نورو.
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان دپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل 3 ورځنۍ دورې احوال ورکړو. په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټري امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو. د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترنګلې دي. پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معامله کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمایندګۍ زلمی خلیلزاد څو د وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدې.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیا نه و کې داسې لګېدا چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دای شرم کې سورانه شوه سره وجه کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه. اوس خبرانه سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی کې فاینل ټکې نه شي کې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خدا لاری دی وقت پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خاری بدلے دیم سی خدے وقت دا خاری و امریکی ڈائریکٹ تعلق کیا سر جڑولو ابتدا کا دا اس رنگ آخری دا بہ راتوں کی اردو و ہفتوں کی اور اخوالی و خارش.
محمد صادق 2 ورځې وړاندې د افغانستان د 3 ورځنۍ دورې نه بیرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه یې خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرزیا حفیظی مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخ او همکارۍ سره په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، خو کله چې دوی واک ته ورسېدل د نړیوالو د خوښې خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل چې پغه کې یو د خزو د زده کړو مخنیوي یا د خزو د کار کولو مخنیوي وو. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو لنیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د عام ولس په وجنه کې 15% زیاتوالی راغلی. ادارې د مارچ په اخره اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په وړومبۍ دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 101 کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام ولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 وسلوال مړه شوي او 150 جوبل دي او 70 وسلوال گرفتار کړي هم دي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې واوري.
اسلام آباد کے دشکڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز وائی پمل کے د جنوری پر نسبت د روان کال د فروری پر میاش کی د وسلوالو پر بریدونو کی زیات والے راغلے. یاد ادارے د مارچ پڑمبے ہونے کی جاری کڑی خپل راپور کے وائی چې د کال 2015 د فروری پر میاش کی یو کم اتیا وسلوال بریدونو کی سلو نزیات کسان مړه او د یو سل او شلو نزیات جوبل شوی دی. د یاد ادارے مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالې راغلي او د مارچ په ډومبه شلو ورځو کې 18 وسلوال بریدونه ریکارډ شوي دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
وسلوال بریدونه کو بلوچستان کی دیو کو خیبر پختونخوا کی دی نو دا ہوئی هدف اور نظریہ یوا دا خود سوچ خبر دادا کیا ہوئی یو شان بریدونه کوي او یو شان سٹریٹیجی خپلوی او په یو وخت بریدونه کی زیاتواله راولی. نو دا پاکستان د حکومت دا داوی چې دوی ته بهر هیوادونو فنڈونه ملاویږي نو دا غلطه نه ده. د مارچ په لومبو شلو ورځو کې 19 بریدونه شوي په قبایلي ضلعو کې 10 بریدونه او په خیبر پختونخوا کې بریدونه بیا سیوا خو په هغې کې مر ژوبل کم اوړېدلې وه.
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چھ تیر کال اور روان کال پر نسبت د فروری پر میاش کی د وسلوالو پر بریدونو کے عام الس د امنیتی جواکون نزیات مڑی شوی دی. د ادارے پر وینا چھ د فروری پر میاش کی د عام الس پر وجن کی 15% سیوا والے راغلے. پی آئی سی ایس ایس وائی یوازی په خیبر پختونخوا کې 46 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 21 بریدونه په قبایلی ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې 55 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوالو شمیره ورځ پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکي، یو موټر سایکل هم ورکي، یو ټوپک هم ورکي. نو بس دا هغه نو کری شو کنه. نظریاتی توګه باندې کتا سو ګوري نو نظریاتی خلک پدې کې ډیر زیات کم دي. تاسو دا د شمار خبرو کې د اقوام متحده رپورٹ دا وای چې کوم مشرقي صوبې دي د افغانستان ته 5,500 ملیټنټس دي، یا پاکستانی ملیټنټس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وای چې 9,500 نه واخله تر 11,000 پورې ملیټنټس دي. فرض کړه تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړي د جنوبی ریجن کې چې ډیر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وای چې 2,250 ملیټنټس دي. نو 2,250 ملیټنټس مقابله خو بیا ډیر آسانه ده. د دې مقابله کې چلته بیا پزرګونو بلکونو فوج چلته موجود وي. په دې ټول جنوبی ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کېږي په یو یو واقعیا کې شل شل او پنځلس پنځلس سولس لس ترهګر وجل کېږي. خو دوی داسې ښکاري چې دوی افرادی قوت ډېر شوی دی، دوی برتیانې ډېرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې دوه دیرش وسلوال بریدونه شوي چې پکې شپږ پنځوس کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې پنځه دیرش عام اولس او لس امنیتی ځواکونه هم وجدي شوي دي. په کوټه کې خبریال زین الدین مشال ریډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوال وډل کړي دي چې هغه بلتون واړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترګري تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تیر واتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتو په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه سووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي، هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی، هغه په ډېرو شعبو ډېر مهارت لري، هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړ شوې او دې ځانمرګي عبرتونه هم شروع کړو. وجوهات سیاسي هم دي، نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واحد لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په تیرو اویا اتیا کالو کې هر کوشش نو وسو خو ګټه تر لاس لاندې نه شوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 په ډونګبه دوه میاشتو کې یو سل او درې پنځوس وسلوال بریدونو کې یو سل او یو کم اتیا کسان وجل شوي چې پکې یو سل او سلور امنیتي ځواکونه او پنځه اویا عام اولس شامل دي. اداره وای چې د امنیتی ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې درې سوه او سلور شپېته وسلوال مړه، یو پنځوس جوبل او اویا وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخې په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روختیا او درملنه،
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اختر ته لګي ورته پاتې دي. ډیری خلک لا دروځي لګرانې نو خلاصوي چې اوس د اختر سودا او ته حیران دي. دکانداران وایي د خلکو د خراب اقتصاد او نامنۍ لوجې په بازارونو کې ډیره غنه غونه نشته. سودا اخیستونکو له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کافی پیسو نه درلودو لامل یې دا ځل د اختر لپاره د شیان واخیستل کم کړی دي. وسیم سجاد په دې اړه راپور جوړ کړی چې په بازار کې د سودا خرڅونکو په اوادونو پیلېږي.
دا اوازونه په پیښور صدر بازار کې دي چرته چې د اختر د سوداګانو لپاره خلک ورغلي دي. په پاکستان کې اختر په داسې حال کې پسر دی چې دغه ملک د اوسیدونکو د اخستلو وضعیت کم تصور کیږي. په دغه بازار کې د خپلو ماشومانو لپاره د جامو او پیزار اخستو په غرض د پیښور یکتوت یاسین خان ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت د دوه وخته ډوډۍ نه پیسې شو کوي چې د خپل کوچنیانو لپاره د اختر سودا پوره کړي. نوموړي زیاته کړه،
ګرانی ډیره زیاته ده، ډېر ګرانی کې بس شاپنګ وکړو، بس خپل خرچې پوره شي. رام ډیره ده، د ګټې له خرچه زموږ زیاته ده، خو بس خپل ټایم پاس کوو. نو چې دونه یې کنه چې گزارم پر روانه ده، نو ګټې مټې ډېرې نشته.
په پاکستان کې اختر په داسې حال کې رانږدې شوې چې په دغه ملک کې د اونیزي ګرانې شرح یو اشاریه دوه سلنه ریکارډ شوې ده، کوم چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو کمه ده. خو په دغه ملک کې خلک وایي دوی د ژوند د ضرورتونو شیان نشي اخیستلی. په کال 2023 کې په ملک کې د ګرانۍ شرح د 15 سلنه نه چوته ریکارډ شوی وه، کوم چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه د تاریخ تر ټولو چوته ګرانۍ ګڼل کیږي. په داسې حال کې خلک سوداګانی کم اخلي او ډیری دکاندارانو د اخستونکو د مایله کولو لپاره د خپل دکانونو د سوداګانو نرخونه کم کړي دي. پر صدر بازار کې د خپل دکان په پیزار 15 سلنه کم به لکوونکې عزیز خان مشال ریډیو ته وایي
او بدلتم لګولې د سیل صدر بازار کې او د بازار صورتحال داسې دي، بس بازارونه نشته دی یار، فرق کړی دی، بس سو کې تقریبا 60% خراب شوی دی. د تیر کال او د سکل په نسبت باندې نیم په نیم فرق دی، د نیم نم زیاته. ما
مزدوریان هم خرابې شوې دي او دا ده چې مالونه ګران دي برانه لاهور او کراچۍ کې دلته خرڅېږي نه.
په پېښور کې دوکانداران د خیبر پښتونخوا د امن او امان غیر یقیني صورتحال هم بازار ته د ورتلونکو په کمی کې جواز بولي. پر دغه صوبه کې پر نږدېو کې د ترهګرۍ پیښې په مبینه ډول زیاتې شوې دي. په صدر بازار کې د وړوکي کاروبار کوونکو د اتحادیې غړي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
تاسو ته خپت ده چې اوس په ملک سره روان دي او خاص کر په کیپی کې بلوچستان کې نو حالات هم خراب دي. دغه د وجه بازارونو ته خلک کم روزي او بل طرف ته مینګایي ده نو خلک د خپل خوراک سامان نشي پوره کوي نو د اختر لپاره تیاری نه هم کمی دي. نو ټول دغه حساب دی یوازې دا غونو هر یو سړی وایي چې یو ګاو کولیږي اوس ماته بس روټۍ دپاره سه هغه وشي.
هر څوک اختر د مسلمانانو په ملکونو کې د خوشحالۍ لپاره ذریعہ ګڼل کیږي خو سخت کال په پاکستان کې ګرانۍ او پر صوبه کې د امن او امان غیر یقیني صورتحال خلک د اختر مانځلو لپاره اندېښمن کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دغه تاسو مشال لیډیو ته غوږ یو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته ورزو. د خوست ولایت د یو شمیر نور سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکي اوبه د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه د خوندوی ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیاي مرکزونو د ډاکټرانو دوا درملو او طبي ټکنالوژي کمښت د خپل اړتیاو په توګه یادوي. په خوا په قلندر کې د لوړ امنیتي غواخونو لکبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادي اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي. بلخوازی طالب چارواکی وای د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکيږي. نور حال د خوست نه د نجیب الله لوخیل پر راپور کې
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمه ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي چې یو سړک وي د لږ گزارې ولا دی د بل درک به هیڅ څه نشته درک نشته چې موږ چل په وکړو نږدې سړک ستونزنه بیا ډیر ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خار په لري واټن کې پراته ده او د ناروغۍ په بیړنۍ واقعیتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکو امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د ډاکټرانو درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی هغه کوټو کې پروت هړنګ کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي ستړي ډېرې دي مملې ډېرې دي
سره دی چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تللی دوی سبقونه وایي نو ګرمې لون دی دوی ژوند کې مصب دوی بیت هیڅ سہولت نشته تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره دهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته، او پلونشته ان شاء الله پابند کار روانه او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي.
که څه هم په ورسته یو لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو به برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوردن تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خبري غړی وو او د دې خبري غړی زستا سکوربا مجید بابر وما د دې خبري غړی دا اوریدو یو جهان مننه په دې کې بیره بیل راپورونه او د نړۍ حال مرایو کړو د خبرونه خرنې شی بی دی او په دې کې درته د روجی په مناسبت سره چې د منکمل لړۍ شروع شوې ده دا غي پاړه درته نن د روجی دی ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه ده او د زکات نه ورکول تاوانونه سړي موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات او سوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافل کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. ان حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نا روایت نقل کی، فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړي، زکات ورکول نه انکار نه دی کړي، مگر الله جل جلاله په قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړي دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چ هغه خلک زکات نه ورکي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځيږي په هغه کې ډیر خیر او برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راغورځيږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي، نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي، نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دی وجه نه زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروری خبره ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.